سلامونه، ستړي مشي. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. خبري خبرونې ته مو د خبري مجلې ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د زابل په شاجول ولسوالۍ کې څلور ماشومان د اوبو د ډوبېدو په دوو جلا پیښو کې مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د شاجوی ولسوالۍ رحمت الله جواد رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو او کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډوکو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړه شوي دي. د نوموړي په وینا په مړه شوو ماشومانو کې منجلې او درې هلکان شامل دي. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 15 درجو په ځواک کې وی زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیالوژي د سروې د موندلو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان ګورنو بدخشان ته نږدې و. د راپور له مخې په فیض آباد، جرم، شکشم په سیمو کې د زلزلې کمزوري ټکانونه هم احساس شوي دي. چا ته لا د زیانونو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خپاره شوي. د فلیپین ولسمشر هغه راپورونه درکړل چې هیواد یې له امریکا سره د افغانانو د موقتي هستوګنولو پر سر موافقه ته رسیدلې ده. فردنان مارکوس یوې خبري غونډې ته ویلي چې د افغانانو د موقتي هستوګنولو مسله تر غور لاندې ده او ویل غواړي چې په دې برخه کې داسې لارې ولټوي چې د هیواد امنیت یې کوم ګواښ پېښ نه وي. ولسمشر فردنان اندېښنه وښوده چې له فلیپین د یوې عبوري هیواد په توګه استفاده خی امنیتی اندېښنې او ترڅنګ حقوقي او لوجستیکي ننګونې پېښې کړې. څه وخت مخکې په امریکا کې د فلیپین سفیر خوزو ماینول لاسینن سره په امریکا کې ویلي وو هیواد یې په اکتوبر میاشت کې له متحده ایالاتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی دی چې د موقت وخت لپاره افغانان ومني. هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغه افغانانو ته به چې امریکا دولت سره کار کړی د کډوالۍ ځانګړي ویزې صدر شي او چارې به یې په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته یوړل کېږي. د فلیپین د غیل وړپوړي ډیپلوماټ همداراز ویلي چې هلته د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 5000 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د نوي خاموش ډیپلوماسۍ سربیره له ایران سره د نوي اټومي تړون موضوع مطرح نه ده. بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې وویل که څه هم دوی غواړي چې نوي ډیپلوماسۍ لارې چارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوی تړون په پام کې نشته دی. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ایران کړو وړو ته ګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره د تهران غواړي داسې ګامونه پورته نه کړي چې له امریکا سره او هم په منځنۍ ختیځ کې د کړکیش د زیاتېدو سبب وګرځي. او روسي خبر داشته د ناتو سرمنشي ینس ستلتنبرګ پرون چهارشنبه ویل چې د جولای په شپږمه نیټه یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند جګپوړي چارواکي وربللي. څو په دغې پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لار عمومي. دا غونډه د ستلتنبرګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکي اونۍ کې د ناټو له سرمشري ځای د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستي خنډونه لرې کړي. ټاکل شوي چې د لیتوانیا پلازمېنه به د جولای له 11 تر 12 پورې د دې سرمشري ځای کوربه وي. په ناټو کې د سویډن غړیتوب به یو سمبولیک شیبه او هغه د دې یو بله بیلګه وي چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر حده هیوادونه هڅولې چې تر دې حده هیوادونه هڅولې چې د لویدیځ له دې پوځي تړون سره یو ځای شي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب درو. ګالوپوی افغانان په نړۍ کې هغه خلک دي چې ډیر رنځيږي. چې د دې رنځ لتون څه دی وړاندې به په راپور کې درته وایو. بل په لو بیا د سولې او اقتصادي انسټیټیوټ وایي افغانستان د بیسباتو هیوادونو په کتار کې دی. چې ولې د طالبانو د او سربیره چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړی دی، بیا هم د نړیوال بنسټونو افغانستان د بې ثباتو هیوادونو په کتار کې راولي. وړاندې به په راپور کې درته پرې جزئیات ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې هلته د اختر نمړی ورځ نن لمانځل کیږي، او همدارنګه د هغو افغانو کډوالو وضعیت به هم در سره شریک کړو چې په دغه هیواد کې ژوند کوي. د سپورت ډګر ته به هم ورشو، نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغوړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د ګالوب موسسې یو تازه نظر پښتنه خي چې اتنه ویسلن افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخامخ دي. د دغې نړیواله موسسې د بندونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. دا چې د ګالوب په دغه سروې کې نور سره غلي دي ورزو خاطر پردیسته چې په ډیره تفصیل راکړي.
د ګالاب نړیواله موسسي تازه مندنې خي چې روس له حقي چې طالبان په ټول افغانستان کې واک ته رسیدلی د افغانانو ژوند تیر یوي لسیزه په پرتله بد او خراس توزمن شوی دی. ګالاب خپل نظر پښتنه په 2020 کال کې په 122 هیوادونو کې له 120,000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی ده، او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوی دي. د ګالاب د معلوماتو لمخې 98% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. په دې نظر پښتنه کې ویل شوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانان خپل ژوند ناخوښ او له خپګان ډک بللای و، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غسلانه 98% پورته شوې ده. په دې نظر پښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. د ګالاب د موندنو پر بنسټ په 2020 کال کې ډیری افغانانو خپل ژوند په هیڅ ډول خوند نه دی اخیستی، او هر چاره یې له روحي فشار سره مخ و. دا نظر پښتنه په داسې حال کې خبرېږي چې یو شمېر افغانان به د دغو ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کوي.
درې کاله کې ماته چا معاش نه را کړی، او آل اولاد مې ټوله فقط صرف د خدای دربار ته ګوري. امکانات ما سره نه و که دروغ وایم به مې غاړه بندېږي. حتی د لس روپۍ امکانات ما سره نه و.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د ګالاب د تازه نظر پوښتنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې د دې راپور تر خبرېدو ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د ښه او آرام ژوند برابرولو ژمنه کړې ده. ګالاب له دې وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خبره کړې وه چې په هغه کې د افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه ښودلې وه.
خطر پردیس و چې د ګالوب د هغه سروې په اړه باندې چې ویل افغانان د نړۍ هغه خلک دي چې ډېر رنځيږي، موږ سره تفصیل شریک کړو. همدې موضوع ته ورته بیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د 2023 کال په خپل راپور کې ویل دي چې د نړۍ په هیوادونو کې افغانستان هغه هیواد دی چې ثبات پکې نشته دی. دغه انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې ویلي په 1600 هیوادونو کې افغانستان هغه هیواد دی چې تر ټولو کم پکې ثبات دی. دا چې ثبات او امنیت یو بل سره څومره توپیر لري، او ولې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا هم په نړۍ کې یو له بې ثباتو هیوادونو شمیرل کیږي، ورزو لیمی سپېڅلې ته. لیمه جانې، تاسو راته وایي دغه راپور چې خبر شوی دی نور پکې د افغانستان په اړه څه راغلي دي؟
مونه تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته د اقتصاد او اصول انسټیټیوټ افغانستان د اتم پرلپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد اعلان کړی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل ولس کلنی راپور کې لیکلي چې له افغانستان وروسته په دې درجه بندۍ کې یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت دی. په دغه راپور کې چې په 2020 کال کې د نړۍ د 103 هیوادونو د سولې وضعیت څېړلی، په هیوادونو کې د سولې کچا د 23 کمیټو ارزونه کړی ده. د اقتصاد او اصول انسټیټیوټ لیکلي کچا هم په افغانستان کې ترهګریزی پیخي 15% او د مرګ ژوب لیکچا 50% کم شوی، خو ترهګری په دغه هیواد کې یو جدي امنیتي پیکا ده. د راپور تر خبرېدو هم موږ کوښښ وکړ چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو سره اړیکه ونیسو او زموږ پوښتنې ته ځواب راکړي، خو دوی تر اوسه هم موږ ته ځواب رانه کړ. پراپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد دی، ورپسې ډنمارک، ایرلند، نیوزیلند او اوتریش دی. پراپور کې دا هم ویل شوی چې له 2008 کال راهیسې دا نه هم پر لپسې ځل دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټول نړۍ کې د جګړې له امله 238 زره کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمیر له مخې ایتوپیا له 100 زرو څخه د زیاتو مړو سره په لومړي ځای کې دی، او اوکراین دی 280 زره تلفاتو سره په دویم ځای کې دی. فریده جانې
ډیره زیاته مننه. علی مجانی کور دی ودان چې د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د 2023 کال د هغه راپور جزئیات شریک کړي چې ویلي افغانستان په نړۍ کې د نهم ځل لپاره بیا هم د بې ثباته هیوادونو په کتار کې شامل شو.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتن ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسې ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه نرامو ستوي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 8 تر 10 بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
افغانستان کې پاتې کېږي یو شمېر کابل خاريان وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه مخ کې بدوي د راډیوګانو لاري هر چیرته چې ول زنګړی اختریز پروګرامونه تعقیبول او په دې توګه به د اختر شپې ورځې په خوشحالي تیرول او موسیقي به ډیر اوریدل. د چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته پر رسنیو یو څه بندیزونه او وز شوې دوه شکایت کوي چې اوس له راډیوګانو او ټلویزیونونو داسې پروګرامونه نه خبريږي. وربشو نرګس مومنت. نرګس جانې تم ستړي مشي په خیر غلی تاسو سره ته وای د دې کسانو سره چې تاسو خبري وکړي دوی د څه غوښتن کې وو الاتونه څه ویل چې دوی وس رادیو غانی او ټلویزیون نه ډیر نه ګوري.
د جنې تاسو تر نه اوریدونکو ته څنګه ستاسو سوالونه مدنه د اختر دوه مبارزه نه بلومي سر کې د اختر ټول ته مبارک وي. د اختر دوه مبارزه سره رسیدو سره موږ هڅه وکړه چې د زین هغه کسان سره چې د اختر په دوه مبارزه باندې هم د خپل کارونو ته ادامه ورکړي ده. په ځانګړي توګه ځینې دکانداران یا هم ځینې هغه کسان چې موټر چلوي چې ټیکسیان چلوي نو دغه ډله ده چې دوی نهایت نه د اختر په ورځ باندې هم کار کوي. دوی څه خامو پښتنه وکړي چې د اختر په ورځ کې دوی دغه ورځ څنګه تیریږي. دوی د خبرو پر اساس باندې چې د اختر په ورځ باندې کار کول که څه هم ډیر اسانه نه دی، ستونزمن کار څه دی ځکه دوی خپل کورنۍ نه بلې جراکي او په کار ته دا باور کوي. خو دوی داسې وایي چې په تیر اختر کې بده ته ډیره هدا پورې هڅه کول چې د اختر په ورځ کې د موسیقي پاوریدلو سره هم داسې دی بلبل خبرونه پاوریدل سره دوی خپل ورځ را لنډول په رادیو غارو کې اکثرا ډیرای وخت خو دغه وخت نه څنګه تاسو جواب د طالبان راتګ نو سودی ډیرای ځای دی کې موسیقي په رادیو غانه کې په ټلویزیون کې په کلیتو کې بندیز لګول دي او اوس مهال اکثرا هغه رادیو غانه چې په هیواد کې دوی نشي کولای خلک آزاد توګه موسیقي ووري. نو د دې خبرو پر اساس باندې چې په داس شکه باندې ورځ ډیره سخت تیریږي نو په ورته وخت کې ځین هغه کسان سره مهم خبرې وکړي چې د پوخا پر رادیو غانې په ټلویزیونونو کې د خبر پر اساس باندې چې کله اخترونه پوخا مختاراتل نو دی یو ونی مخکې ته چمتووالی د اعلانات په خپلول خبرول او خلک ته ډیره هدا پر هڅه کول چې خلک خوشاله وسدي. ته ډیره هدا پر دې خپل د خبرونه کې دودیز همداسې ځین خبرونه موسیقي او تاریخي ځین شعر خبرول چې هدا قد اختر د غدري ورځ او لدونکو ته هیڅ تمام شبکاتو غیټیری کې خوله بعد مرغه چې د طالبان راتګ نو وروسته د خلکو د خبرو پر اساس باندې چې دوی ته د نورو ټولو ستونزو او بدزونو ترڅنګ موسیقي باندې هم باید دیز لګول شوی دی او دوی په ډېر سخت باندې کولای شي خپل ورځ تیر کړي. د دې ټولو اندېښنو ترڅنګ ځینې داسې رسنۍ هم شته چې په نړیواله توګه باندې غوي د افغانستان خلکو ته ځینې خبرونه لري، د اختر زاګړې خبرونه لري خو په هیواد کې نه خبرې دي. مننه
ډیر زیاته مننه. ډیر زیاته مننه کورودان. نرګس جانې نرګس مومند و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په رادیوګانو او ټلویزیونونو د ځینو پروګرامونو په څنګ ډول د موسیقي پروګرامونو له بندیزونو وروسته د کابل خاريانو هغه شکایتونه را سره شریک کړل چې ویلي اوس مهال دوی لا ټلویزیونونو او رادیوګانو تفریحي پروګرامونه ناوړي. خو زه یو یادونه کوم چې ازادي رادیو 3 ساعته نشرات لري او په دې کې موږ د خطر لپاره ځنګړي پروګرامونه جوړ کړي دي. تاسو کولای شئ چې شپې ورځ د رادیو واوري سندري واوري او زموږ ځنګړي پروګرامونه هم تعقیب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. طالبانو پر افغانستان تر واکمنې دورسته پر موسیقي بندیزونه لګولې چې لامل یو شمیر هنرمندان نور هیوادونو ته کډه شوې دي. وربشو ګوندی پاکستان ته جهالت هغه افغانان چې وسللې دي او د موسیقي سره مینه او د موسیقي په برخه کې کار کول، ته چې دوی تل خپل چارې څنګه پر مخړي او څنګه کار کوي په دغه راپور کې وینو.
ریحانا په افغانستان کې د موسیقۍ په سکول کې د نهم جماعت زده کوونکې وه، خو په کابل کې د طالبانو د واک وروسته په موسیقۍ او د جنکو په زده کړو بندیز د نوموړې زده کړې نیمګړې پاتې کړې. نو په کال 2022 کې د خپل رور او ترور لور سره اسلام آباد ته کډه شوه.
زه خپل کور والا په دې خاطر راولي ګلم چې خپل زده کړې پوره کړم. کورنۍ مې په کابل کې بد وضعیت کې ژوند کوي، نو زه کبر پسې خفه یم. چې کله ورسره خبرې وکړم نو زړه مې خوشي.
بختر وضعیت چند ناراحت میشیم.
مصطفی ولی خاندانی موسیقار دی، اوس د کابل پر ځای په پیښور کې ژوند کوي. نوموړي افغانستان کې د موسیقۍ زده کړې کولې او د موسیقۍ محفلونه یې د ګټې ذریعہ وه، خو په موسیقۍ بندیز د نوموړي روزګار او زده کړې ودرولې. د مصطفی ولی په وینا چې طالبان ورته په کابل کې د موسیقۍ ټول آلات ورمات کړل.
وخت کې طالبان مایده کردن نغمه ما را و بعد چیزای دیگر را شکستاندن.
هغه وخت ډیر بد و چې کله طالبانو زما هارمونیم او د موسیقي نور آلات رامات کړل. هغه وخت مې احساسات ډیر بد و. زما پر ځای کې بل څوک هم ونه زړه به ماتې دل. یو کار سره چې تمنه لري او ستاسو د هغه کار آلات ستاسو په وړاندې څوک مات کړي او ته به وسه هم یې نو دا ډیر ګران ده.
علي موسیقي ته مایده کنه بشکنان چې زاد ستوم نه به مثال مشکله.
طالبانو د کال 2020 اگست په میاشت کې د واک غستلو نه پس په موسیقي بندیز ولګو او رستون دي ټولو موسیقارانو نور هوادونو تا کړي وکړي. خو ریحانه غواړي چې د موسیقي ترڅنګ لوړې زده کړې وکړي.
ارزوی مې ست کې د آینده یک پیانو نواز خوب شوم.
دا مې ارمان دي چې راتلونکي کې خ پیانو نواز جوړه شم او په موسیقي کې خې زده کړې وکړم او د دې ترڅنګ نورې زده کړې هم کول غواړم تر څو د خپل کور والو او د هیواد لپاره کار وکړم. زموږ د وطن خلک په بیوزلۍ او بد وضعیت کې ژوند کوي. زه غواړم چې راتلونکي کې د خپل خلکو خدمت وکړم او ټولنې ته ګټه ورسوم.
د افغانستان نه پاکستان ته تازه کړي شوی خلک په پاکستان کې د وسیدلو لپاره د اسناد نشټوالي لوجه د مشکلاتو سره مخ دي او وخت په وخت ځینې خلک گرفتار شوي چې پکې موسیقاران هم شامل دي. گرفتار شوی تنان افغانستان ته لیکدل کیږي، خو موسیقاران وایي چې په افغانستان کې ژوند د ګواښ سره مخ دي.
و موریدل چې په غونډي پاکستان کې افغان کډوال هغه چې په ځنګړي ډول د موسیقي په برخه کې کار کوي څه ډول خپل چارې پر مخ وړي. غونډي پاکستان کې تمکیګو او دا چې هلتنن تختره نمړی ورځو په دې اړه درته ورسره راپور لرو. خو اوس به ورشو د سپورت دګرته چې زموږ خبريال بختيار ساحل د سپورت لړګره خبرونه راپورونه را لګري د دپور.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدرېشن خبر ورکړی دی چې شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. یا فدرېشن د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ولیدل چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ دیارلسم پړاو سیالي دي چې په مالدیب هیواد کې به د جولای میاشتې له پنځمې نیټې تر نهمې نیټې پورې ترسره شي. په خبر کې ویل شوې دي چې په دې لوبه کې د افغانستان پاستاز ولې ابو بکر برهاني، جواد مرزایی، وحید الله نوزاد، عبدالصبور صحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفی ګډون کوي. باید ووایو چې په روان کال کې د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکی تکړښت ګڼو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې بیلابیل مډالونه ګټلي دي. د انګلستان په قربتوب د ایشیاز لوبلړۍ دویم ټیسټ لوبه د جون میاشتې په 23مه نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې پیل شوې ده. د دې ټیسټ لوبې په چې انګلستان ګټلې او آسترالیا ته د توپهنې بلنه ورکړې وه. آسترالیا خپله لومړۍ پاڼه بشپړه کړې ده او دوی د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 416 منډې کړې دي. دوی ته یو وربیا سټیو سمیت سلیزه وهلې ده او هغه 110 منډې وکړې. دغه راز ډیوډ وارنر او ټریویس هیډ بیا نیمه سلیزې وهلې دي. د انګلستان په توپ اچونکو کې اولر بینسن او جاسټنګ درې درې وکټې سوځولې دي. نن د لوبې دویمه ورځ ده او انګلستان د خپلې توپوهنې لومړۍ پاڼې پیل کړې ده. د ویل ده چې د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه آسترالیا ګټلې وه. او د کرکټ 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو د شپږ غوره لوبډلو پړاو سیالۍ هم پیل شوې دي. د دې پړاو لومړۍ لوبه نن د کوربه زیمبابوې او عمان لوبډلو ترمنځ پیل شوه. زیمبابوې د خپلې توپوهنې لومړۍ پاڼه بشپړه کړه. دوی د 333 منډو هدف ټاکلی دی. دوی ته شان ویلیامسن سلیزه وکړه او 142 منډې وکړې. د شپږ غوره لوبډلو په پړاو کې زیمبابوې، سریلانکا، ویسټ انډیز، عمان، نیدرلینډ او سکاټلینډ لوبډلې سره سیالي کوي. سریلانکا او زیمبابوې دوه هغه لوبډلې دي چې لومړي پړاو څخه دې پړاو ته 2-2 نمرې ځان سره راوړې دي. دغه راز بیا سکاټلینډ او نیدرلینډ دوه نمرې راوړې دي، خو ویسټ انډیز او عمان پرته له کومې نمرې دې پړاو ته رسیدلې دي. هغه دوه لوبډلې به د 500 نړیوال جام ته لار پیدا کوي چې د نمرو په جدول کې په اول او دویم مقام کې راشي.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. یو خزه لاتو کلون رئیس د هرات ولایت د دودیزو درملو په برخه کې کار کوي. دا چې دودیز درمل څډول جوړیږي او دا چې په دغه برخه کې د مرمنې نور څو کسانو ته د کار زمينه برابر کړي په دې راپور کې وره.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکا کې لاسو نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ د 1 افغانۍ سرمایه کوم.
موږ لاس لکه افغانۍ پانګونه کړې ده او لاس تنه کار کوون کلرم. زه له اتو کلون راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
دی اغلی نیک فرجام په خبره که هم په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او سوداګرۍ چاپیریال په کافي اندازه د قناعت وای نه دی، خو اوس یې د ځان او نورو میرمنو لپاره د کار د زمینې د برابرولو لپاره د دغو توکو په تولید کې یو څه پانګونه کړې ده. هغې ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل، غوښتل یې داسې ګیاهي محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
موږ له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالي اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړې هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبي سنگر توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي.
و موریدل چې په هرات کې یو میرمنې په دودیز ډول باندې څه ډول درمل جوړول او سره په څنګ کې څومره نورو کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې و.
داسما حق دی
د شوزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو چې په پاکستان کې نن د لوی اختر نومړی ورځ و. دا چې دغه هیواد کې دا ورځ څنګه تیره شوې ده ورزو د صفی الله ستانګزي په دې راپور کې وروګور.
په پاکستان کې نن د لوی اختر لومړی ورځ ده. په پاکستان کې نن د لوی اختر ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې په ځینو قبایلي سیمو کې پرون اختر ولمانځل شو. د باجوړ او وزیرستان په ځینو سیمو د مومندو په څلور تحصیلونو او چار سری سره لګیدلې د شبقطر په ځینو برخو کې خلکو د نور اسلامي نړۍ سره یو ځای اختر کړی و. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن په یو ټویټري بیان کې خلکو ته د لوی اختر مبارکي ورکړه. په افغانستان، سعودي عربستان او نورو خلیجی وادونو کې هم پرون د جون پاتې وشتمه باندې خلکو لوی اختر لومړی ورځ تجلیل کړه. مخ په زیاتیدونکو اقتصادي پړسوب او سختي بیوزلۍ سکال په پاکستان کې هم د خلکو د قربانیو په مذهبي دود باندې سیوري غوړولای دی. د دې ترڅنګ د څارویو د بیو بې ساري لوړېدو خلک دې تاړ کړي چې د جلا جلا قربانیو پر ځای ډیر په ګروپي ډول څاروي په تیرا بیا غویان او غواګانې حلال کړي. د 260 میلیونو نفوس سره پاکستان په نړۍ کې پنځم ډیر نفوس لرونکی هیواد دی او له انډونیزیا وروسته د مسلمانانو تر ټولو لوی شمیر لري. د پاکستان شاوخوا 90% خلک مسلمانان دي.
صفی الله ستانګزی و چې په پاکستان کې د اختر د نمړې ورځې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ورو او په دې سره هم زموږ د خبري مجله پای ته رسیږي.
د افغان جنۍ یوازینۍ هیله او امید زده کړم، خو متاسفانه په دې وضعیت او حالاتو کې موږ چې ګورو ټول زده کړه مکتبونه او پانتونونه د هغوی په مخ بند شوي دي او د هغوی ټول امید او هیله له منځه تللي دي. لکه څنګه چې په پخوا وختونو کې موږ تاسو پوهیدو چې کله اختر رانږدې کېږي ټول نجونې به د خپل کور پاکوالی د خپل لباسونو کالي ګنډلو لپاره مصروف و او د اختر راتللو لپاره ډیره شو او علاقه لرله. خو لکه څنګه چې د هغوی باندې زده کړه بند شوې د مکتبونو د ښوونځیو او د پانتونونو دروازې باندې تړل شوې دي نو د هغوی علاقه له منځه تللې ده.
تر ته مو کالي کړي دي، سپلای مو اغشتې دي، قرباني کوو، اختر بالا خپل کورنۍ سره ان شاء الله ولمانځو.
طبعا اختر ته ټولې تیاریانې نیسي، الله جل جلاله موږ ته همداد و رخصت یو خوشالیانی را کړی دي. خو نظر نور کلمه تختر ډیر کم رنگ شوی لکه په خوش و رشق نه دی پاتې. ډیر قیمتي شوی ده، هرڅه یو په دوا له په خو قیمتي شوی دي. ډیر خلک نشي کولای د اختر لپاره کالي میوه واخلي او همداسې قرباني وکړي مال واخلي، ځکه بیکاری به ډیره شوې ده، کار نشته، وظیفه نشته. په همدې دلیل باندې موږ هم آمادګی نیولې ده، کورن پاکړای کالي میوه خستې دي. د اختر یو بهانه ده د خوشاله لپاره او هر څه کوړتا وسی
کالي میوه غستې دي، سپلای میوه غستې دي، قرباني راده میکړې واخو. اقتصادي وضعیت خراب او خو متاسفانه قربانی هغه نشو کولای کال ته ان شاء الله شو قربانی به وکړو.
السلام علیکم رفیع الله تکم د زابل ولایت د تغرل ولسوالۍ پیغام درته پریږدم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې قبول کړي. زما له طرفه افغانستان ټول مؤمن مسلمان ملت ته د لوی اختر مبارکي وایم. هیله ده چې قبول کړي. او د امارت له مسؤلینو څخه هم دا غواړم چې د افغانستان د مسلمان او مؤمن ملت د هوسا او امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخی او د افغانستان مؤمن ولس د اختر د خوشحالۍ لپاره زمینه برابر کی و سلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلامونه د زجر رادیو رادونګ او کار کوونکو ته میرویس اخلاقی هم د هلمند شګه شهر اوسیدونکو په لمړي قدم کې د غټ اختر رسیدو په مناسبت د زجر رادیو مشرتابه او ټول ګلونو کاران ته د غټ اختر مبارکي وایم. قربانیان په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوه. الله جل جلاله دې وکړي چې دا غټ اختر مو سم د سولې، امنیت او یووالي اختر واوسي.
آزادي رادیو.